سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. خو په سر کې تر ټول په سر کې خبرونه. د چمن پر دروازه له ویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یشتنی پرلت د جولای 21 وروسته تر هغه پایته ورسېده د پالت غړو او مشران وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پالت پایته رسیدلې، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې خلک په پالت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن کې او بیا په انګور اډا کې پالتونه پیل شوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمنی استخباراتي اداره د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمنی حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزې او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللی دی. دې سازمان پرون سه شنبه د جولای 23 په خپلې تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویشي وادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږ ویشت را کښته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی، چې وګړي یې کولای شي یو سلو 15 هیوادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي یو سلو 92 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولای شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24 خبریالانو ته ویلي دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوې دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یوه کنسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیه دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي وو. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن د جولای 24 ویلي د ایزومایل په دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې ویجاړې شوي دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویه کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې د توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی دی. د اوکراین په جنوبی کې د اودیسا والی وایي د روسیې بی پیلوټ الوتکو د ایزومایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي، چې 3 کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوی یې ویجاړې کړي دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. اوړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عبیدالله وردک سره هم خبرې کړي دي او درته راپور هم لرو. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر یو اویا تنو ته رسېدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز دشتې اړچي ولسوالۍ اوسېدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېرې ستونزې تر خلک مخکې ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښه تلای شي، یا پورته تلای شي وروره، نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي وروره، در به درې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی دی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم که څه هم ادعا کړي چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې یې پکې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت یې مزامین لري شوی دي. د جامع ضرورت ټولنه په د ټولنې او جامع ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوښه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځی، هر هغه درس چې د محصلینو په خوښه باندې وي دا حتمن ښه تمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایوه اوسیدونکې او مخکې محصله چې نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقونو اړوند موضوعات او کتابونه له نصابه لرې کړي وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به یې لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کرډټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کرډټ سل، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې هغه نجونو د فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات چې په هغه کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسې یو منځپانګه ترتیب کړي شي د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبیدالله وردک سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو چارواکو موخه له دې بدلونونو نه څه ده.
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوال ستانډرډونه سره او نوي پرمختګونه سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کیږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده، یعنی منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې، د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییریږي، دا باید واضح شي. دویم قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه و چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري، په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو درې کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چېرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي، دا یو ډېر ښه او مثبت خبر وي. خو له بده مرغه تیرو درېو کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي، د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې، په زده کوونکو باندې د دې اغیزې به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیم و عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول هغه کوم د زده کړو او تحصیل چاپېریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییریږي، هغه اپډیټ کیږي، نوي مضامین ورته اضافه کیږي، د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي، وساتل شي، چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې دې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي، او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډیر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کیږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کیږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییریږي او د هغې لپاره لازم چاپېریال نه رامنځته کیږي، نو هغه د مثبت پر ځای کېدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د پوهنتونونو د نوي نصاب په اړه راسره غږېدلی وو.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زمونږه غلا ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نورو معلوماتو لپاره کولای شي زمونږ ویب سټ یا ویب پاڼه ته هم سر وښکارا کوي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې سخت ورښتونه، سیلابونه او طوفانونه وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلی وو. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام هم راپور را لیکلی.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکسپان خپور کړي ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونو اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته، موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادې ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویاګانو 4 نور جماعتونه هم وتړي. په دې اړه د فرید سیال نن راپور اورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریزۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 53 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز شوی په جرمنی کې یو له پخوانیو جماعتونو څخه دی. په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګ هم تړلې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو 4 نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وترل شي. د رويټرز په ټکو د ایران اسلامي مرکز د فعالیتونو د بندیدو په اړه د دوی پوښتنې اسلامي مرکز ورته ندي سواب کړي. راپور وایي د نومبر په میاشت کې دغه مرکز له 55 اړوند څنګ څخه د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلی او زیاته کړي ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د يهودانو او اسرائیلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپګل ورسپانې د معلوماتو له مخې د هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیر چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د رويټرز په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو لارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شک حقونه تایید او دا معلومه شو چې دا مرکز د حکومت يهودو زد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د حزب الله ترهګری سازمان څخه چې د ایران له رژیم سره تړاو لري او په جرمني کې پریبندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبره پاڼه کې راغلي د هامبورګ د اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونه باید بند شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو ایالتونو کې پر دغه اسلامي مرکز او اړوند څانګو چاپې وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیاته اندازه پیسې له دغه مرکزونو ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریځۍ او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوي وو.
ډېره زیاته مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د خزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادا کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغ د خزو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو، د کورنۍ تاوتریخوالو او بې وزلۍ له امله په دې عمل روږدې شوي دي. پاتې حال به د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې واورو.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلي دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بېکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د دې موسسې مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې دوی له 208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
مشاهد هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغو ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوې، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم. بعد از عروسی می شوهر ما
دو کله کې چې واده می کړای، د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړ کړم. ما نه غوښتل خو مجبور یې کړم. وهله مې ویلې چې طلاقوي مې که ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتې ماشوم مړ شو.
په همدې حال کې ارواپوه او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه بر خود ما
ښځې باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیاوې ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرام کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډېره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و. زمونږ خپرونې څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدای شئ. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالټ کولو چارې بیرته پیل کړي تر څو د دوی ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار بیا پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار له ساحې نه موږ ته رپورټ راکوي.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب راپه دی خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېرې ستونزې تر خلک مخکې ولاکه، یا بازار ته څوک تلاسي، یا کښت لاسي، یا پورت لاسي، وروره نه موټر تلاسي، نه موټر سکیل تلاسي، وروره در به درې ده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباد شي، سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښار پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 1.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی دی سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به د خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او په مشکلاتو کې له مرګ په سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت مو رسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 10 یا 15 ورځو دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکی سروې تر سره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چرکېدلو سره به د دې ولسوالۍ به په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
ازادۍ راډیو د دشت ارچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت ارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په څو دقیقو کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې بلند خبرونه واوري.